دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدم کوم السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په مو کې د مهال خبرونه ده جمهور رئیس غنی وایي د افغان حکومت سولې د لارې نقشه یوازې له طالبان سره خبرې نه بلکې له نړۍ ضمانت اخیستل هم دي چې هیڅوک حق نه لري افغانستان کې مداخله وکړي د بلې خوا د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د طالبانو پر مشرانو باندې د ملګرو ملتونو بندیزونو ملاتړ کړی دی او دا بندیزونه د سولې هڅو لپاره ضروری ګڼل دي د دې خبر نور جزئیات به تاسو په همدې خبرونه کې له ګورسته واورئ د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د وسلوالو ځواکونو د خدماتونو د کمیټې رئیس او یو مهم دیموکرات سناتور ویل چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن باید له افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه د مېمیا شته لومړی ټیپوري ونه باسي سناتور جک ریډ ویل چې د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان څخه د ځواکونو د ایسرو د نیټې د غزولو هڅه وکړي چې په وینا یې د ډیپلوماټانو ته د مذاکرې لپاره زیات فرصت ورکړ شي تر څو د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې موافقه وشي د دوړو دیموکرات او جمهوریت غوښتونکي ګوندونو وکیلان د امریکا د ملي امنیت زیات شمیر کارپوهان په افغانستان کې د 2021 کال د مې میاشتې وروسته هم د امریکایي ځواکونو د شتون په اړه ټینګار کوي امریکایي چارواکي وایي افغان ځواکونو هغه ځانمر کې وجلې چې غوښتل د کندهار په ارغنده بولسوالۍ کې د ځنګړو سرتیرو پر یو عملیاتي مرکز موټر بم برید وکړي پیخانن جمعه د ارغنده بولسوالۍ په جیلاهور سیمه کې سهار وختي 3 بجې شوې ده د 215 اتل قلوردو ویان جګړن محمد صادق عیسی امریکا غته ویل چې ورسته موټر بم چاودنه کړې چې پر مهاله دوه افغان سرتیر ټپن شوې دي ویل کېږي چې د چاودنې شدت دومره زیات و چې د کندهار خار په ګړونی تر لرو سیمو پورې غږ اوریدل شوی دی امنیتي سرچینې وایي چې تر چاودنې وروسته جګړه هم شوې او تر سهار 5 پورې دوام درلود د کندهاري و جګپوري امنیتي مقام د نوم نه خودلو په شرط امریکا غته ویل چې دوی پر تسوی عملیاتو بوختو چې د ځنګړو ځواکونو پر یو مرکز د حمله ټانک په وسیله موټر بم برید شوی دی د غور امنیتی چارواکي وایي وسلوال طالبانو تیر شپه په یاد ولایت کې د یو وژل شوی خبريال بسم الله عادل ایما خو یو ورور اوريره اوراره وژل دي بسم الله عادل حمد جنوري میاشتې په لومړني نیټه په دغه ولایت کې د ناصرګند کسانو په بریټ کې وژل شو د غور د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر نک محمد نگزات ننجمه امریکا غته ویل چې دغه په خطر شپه د فیرسکو خار په 40 کیلومټري د غي تیمور سیمه کې رامنځته شوې ده نو موري زیاته کړې چې سبغت الله ایماق لمړی د هغه په کور د بریټ کې ټپي شوی وو چې روختون ته انتقال پر مهال د وسلوال طالبان له کمین سره مخ شول د هغه په وینا په دغه پیښه کې د بسم الله عادل ایماق قرور د نموري دولسکرن لور او 15 کلن زوی د هغه پر موټر د بریټ پر مهال او وژل شول هغه ول چې په دغه پیښه کې د نموري د کورنۍ 15 نور غړي ټپن شوی دي د قربانیان د کورنۍ یو غړی وایي
خواست ممیه قاتلی عادل ایما او ریش برفت قاتلی ای دو شهیدی که نو از مشیده می قاتل از والی سای ما ای از والی سای ما تو خدا قسم دیگه نمندم یا خودمون بگذار بادر ما مال دقیقه من دونم ایشون از آرم دفنم زیری خاک نمینم این حالی میبرم در دروازه والی خودی مادر و شمی سیاسه را اونم اونجا میمانم والی میدونه که یار در میتیه یار زیری خاک مینه او کاری خودش من یار زیری خاک نمیتونم
تاسول امریکا غک اشنا لرونه خبرونه اوري د زابل امنیتي چارواکي وایي چې د کابل کندهار پر لوی لار د دې ولایت په اړوند سیمو کې تر شلو زیات هغه پولیس لدند وګخه کړی چې موټر چلوونکو پرې د غیر قانوني پیسو اخیستلو ادعا لرله د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو د 3 اونۍ لپاره د لوی لارو د پولیسو د غیر قانوني پیسو اخیستلو په خبرګون کې کاری احتساب کړی وو د زابل امنیت قمندان سمنغال حکمت الله کوچی اشنا را دوته تسویل
په دغه مسیر کې په اکثریت ځای کې موږ مسولین د پوسټو تغیر او تبديل کړه هغه پرسونل څخه شکایت نه موجود هغه تغیر او تبديل کړه کشفي غزمی مو په مسیر کې ایجاد کړي او په همدغه شکل د تیرو په سلسله موږ بیا هم خپل خلکو ته اطمینان ورکو.
خود کابل کندهار د لوی لارې موټر چلون کې په بنسټی ستوګه د سوند د حل غوښتنه کوي. دا هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په امر په سوریه کې د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو په هدفونو هوایی بریدونه کړی دي. پینټاګان وایي د هوایی بریدونه په عراق کې د امریکایي پوځیانو په مرکز باندې د ورستیو راکټي بریدونو په جواب کې شوې دي. ویل کیږي چې دا هوایی بریدونه دومره قوي نه وو او شاید ډیر زیان نه وي اړولې. د رویټرز خبری آژانس وایي چې په دې بریدونه کې یو اورپکی وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل دي. په بغداد کې چرواکي وایي چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو په مرکز باندې د بریدونو په اړه پلټنې کوي. د توغندې او د بریدونو د فبروري په 15مه وشل. د پینټاګان ویان جان کربی ویل د ولسمشر جو بایدن په لارښوونې د امریکا پاوز ماخام وختي د پنځشنبه په ورځ د سوری په ختیځ کې په هغو ځینو بریدونه وکړ چې د ایران له ماتړ برخمن اورپکی کاروي. ښاغلی کربی ویل چې د امریکا په هوایی بریدونه کې د کتایب حزب الله او کتایب الشهدا ډلو ځینې مرکزونه ویجاړ شوي دي. د فبروري په 15مه نیټه د اربل په هوایي ډګر کې د راکټونو په بریدونه کې یو غیر امریکایي قراردادي وژل شو، څو نور امریکایي قراردادان او یو امریکایي سرتیری ژوبل شوی وو. بلخوا د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له امریکا سره د روابطو د تازه کیدو غوښتنه کړې ده. د ناتو د دغه دوه غړو هیوادونو اړیکې سړې شوې وي، په خاص ډول له مسکو سره د انقرې د زیاتیدونکو اړیکو او د هغه هیواد د میزایلو د سیستم د اخیستو له امله. د دې خبر جزئیات به تاسو په همدې خبرونه کې واورئ. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پنځشنبه په ورځ ویل له هغه وخته چې د لوړی مراسم پر ځای کړی دي، تر اوسه 50 میلیونه شاته واکسین خلکو ته لګول شوې دي. ولسمشر بایدن د خپل ادارې د کار سرعت ولمنځو چې په و د شورزو کې د کورونا وایروس ضد واکسین 50 میلیونه دوز تطبیق کړی دي. دا هغه پلان دی چې په خپل سلو کالي ورځو کې 100 میلیونه دوز واکسین تطبیق شي. له 50 میلیون څخه زیات امریکایانو د فایزر او مودرنا تایید شوی واکسین اخیستی او له 100 میلیون څخه زیات بیا دواړه واکسینونه اخیستي دي. بارن په داسې حال کې دغه څرګندونه وکړه چې په امریکا کې د کورونا وایروس له امله د مړ شوو کسانو شمیر تر 500,000 اوخته دی. بلخوا د بے باوري سره سره په افریقایي هیوادونو کې د کورونا وایروس ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا وزیران د لومړنیو کسانو په ډله کې دي چې د واکسین تطبیقوي. سنګال او زیمبابوي هغه دوه هیوادونه دي چې د چین لخوا جوړ شوی واکسین خپل خلکو ته تطبیقوي. سنګال کې د تیرې سه شنبه په ورځ د واکسین تطبیق پیل شوی چې تر اوسه 200,000 کسانو د واکسین اخیستل دي. د سنګال د روغتیا وزیر عبد الله دیوف سروای سنګال د هغه او هیوادونو لړل یو دی چې د 450 افریقایي هیوادونو په جمله کې د کورونا وایروس ضد واکسین تطبیق یې پیل کړی دی. لومړی روغتیایي کارکونکي هغه خلک چې امنه لښپېتو کلنو پورته او روغتیایي شرایط ولري واکسین ورته ورکول کیږي. او د حمله افغانستان څخه د کورونا وایروس په اړه خبر. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیر 30 ساعتونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا وایروس د یو لس مثبت په خوده ثبت دوه د مړ کېدو خبر ورکړی دی. روغتیا وزارت نن جمعې ویل چې په تیر 30 ساعتونو کې د کورونا وایروس د 1315 اټیا مشکوک سمپل نمائنات کړی دی چې په وینا یې یو لس مثبت. د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټولو مثبت په خوشمیر 15500 ته پورته شو. په تیر 30 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله د یو تن د مړ کېدو راپور ورکړ شوی دی چې په دې سره د کورونا وایروس له امله د ټولو مړ شوو کسانو شمیر 2,433 ته ورسید. د دې مهال خبرونه هم دومره.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به دا رپورت ووري چې جمهور رئیس اشرف غنی وايي د افغان حکومت د سولې د لارې نقشه یوازې له طالبانو سره خبرې نه، بلکې له نړۍ څخه ضمانت اخیستل هم دي چې هیڅوک حق نه لري په افغانستان کې مداخله وکړي. د بل خوا د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د طالبانو پر مشرانو باندې د ملګرو ملتونو بندیزونو ملاتړ کړی او دا بندیزونه د سولې د هڅو لپاره ضروری ګڼلی دي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواره په په رپورت کې باوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځم په مازیګر پارک کې د ځوانانو د یو شمېر اساسو سره په کتنه کې ویل چې سوله هیله نه بلکې وحدت ته او د پلی کېدو لپاره حکومت ته لارې نقشه جوړه کړې ده. دارګ لوخا په خبره شوی لامې کې جمهور رئیس غنی له کول ویل شوی چې د وی ټولنې پر سټیس حق په سوله کې ژوند کول دي، خو څلوېخ کاله کېږي چې لا افغانانو دغه حق غصب شوی. جمهور رئیس غنی ویل چې د افغان حکومت د سولې لارې نقشه یوازې له طالبان سره خبرې نه بلکې له نړۍ ضمانت اخیستل هم دي چې هیڅوک حق نه لري چې افغانستان کې مداخله وکړي. جمهور رئیس غنی ویلي چې سولې ته ملي، سیمه ییز او بین المللي چاپېریال چمتو شوی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا څرګندونې له افغان سیاسي او جهادي مشرانو سره د سولې په باب د تیرو ورځو د سلام مشورو وروسته کړي دي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دواخان مینپال وایي چې جمهور رئیس غنی د جهادي او سیاسي مشرانو سره په روانو سلام مشورو کې د سولې په اړه د اجماع پر اساس تکول وکړي بریالی شوی دی.
هیواد په اوسنیو شرایطو کې ډېر زیات سیاسي اجماع ته ضرورت لري. د نیکمرغه ولسمشر په دې باندې توانېدلی دی چې د سولې په برخه کې د سیاسي شخصیتونو سیاسي اجماع رامنځته کړي.
خاغری مینا پالوی چې دا سلام مشورې به نور هم دوام ومومي. افغان کارپوهان د سولې په باب د افغان حکومت او د سیاسي او جهادي مشرانو ترمنځ اجماع یو اړتیا ګڼي او وایي چې دا یو ښه کار دی چې باید ډېر پخوا شوی وي. خو د کابل پانتون استاد نصر الله سانګزی وایي چې په یو شرط چې د رښتینې سلام مشورې وي
او دا به وروسته د څه به کلونه وروسته یو ښه اقدام. اما زه فکر کوم چې متاسفانه هغه سیاسي چوس د هر په محور کې ګرځي دوی په تیرو کې هم د سنداستې ولاړې کړې نور ممدارانو سره یو دایمي حالت لسته لودلې دایمه او بل خوانه متاسفانه د ډاکټر صاحب شفغنی په تیر حکومت کې اوسنی حکومت د بور د وروکې ته ارګ او سیاسي ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا حاکمه وه. بیا مسافر هم سره بل خاطرې وجود لري. زه له منم جمهور رئیس دا توانایي ولري چې دا اجماره مجلس
جمهور رئیس غلي سولې پاړه د ملي اجماع د رامنځته کېدو لپاره تاسې په داسې حال کې چټکی کړي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پر طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د دوام څخه ملاتړ او دا باندې زونه د سولې داسو او په افغانستان کې د تاریخوال د کمیدو لپاره مهم ګڼلې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې خغلی محب د پنځمې ورځې نه وخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د باندې زونه کمیټې د غړو سره په انلاین باندې خبرو کې ویل چې طالبانو نړیوال ټولنې سره خپل تیرې ژمنې ماتې کړې دي. حمدالله محب ادعا کړې چې د ژمنو سره سره خوشی شوی د طالبانو باندې بیرته جګړو ته مخه کړې او په افغانستان کې په بیساري ډول تاریخوال زیات کړې او همې د سفرونو د معافیت د امتیاز څخه په ګټه اخیستنې په دوه کې د خبرو پر ځای سفرونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټه چې اوس مهال هند د کمیټې ریاست په غاړه لري، ناروی، ایرلند، کینیا او مکسیکو یې غړیتوب لري چې د 1990 میلادي کال راهیسې پر طالبانو د لګیدلو بندیزونو څارنه کوي. طالبانو تر اوسه حمدالله محب څرګندونې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو طالب چارواکو د طالبانو په یو شمېر مشرانو باندې د ملګرو ملتونو بندیزونه د سولې په لاره کې د یو خنډ په توګه یاد کړي او د دغه بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه یې کړې وه. ورته وخت کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او مرسیالی په واشنگتن کې د افغانستان د سفیری میرمن رویا رحمانی سره د سولې د هڅو په باب خبرې کړې. د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت د ټویټر په پاڼه لیکل شوی چې په دغه کتنه کې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې پر تړون د بیا غور او د افغان حکومت د دریس په باب بحثونه شوي. د بلې خوا پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي محمد عمر داوزی اسلام آباد ته تللی او د پاکستان د نورو چارواکو ترڅنګ د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شمام قریشی او د پاکستان د پارلمان رئیس سره په جلا جلا غونډو کې د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د افغانستان د اوسنیو حالات په اړه مرکه د امریکا په نبراسکا په انتون کې د افغانستان د مطالعاتو د څنګه مشر شیرجان احمدزی وایي په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سوی توافق په کامل شکل عملي سوی نه دی. شاغلی احمدزی زموږ د همکار وحید فیض سره په مرکه کې ویلي چې په یو کال کې د افغانانو د تمې خلاف کارونه وسول.
متاسفانه خلاف د افغانانو د توقع دغه تړون چې امریکا سره طالبانو کړی او پرمختګ ونه کړ. تر دې دمه پورې باید تاوتریخوالی نهایي کم شوی وی. امریکایان خپل وعدې په اساس وتی وی. طالبانو د بهرنیو افرادو او کړیو سره خپل اړیکې اعلان کړې وي چې قطع کړي دي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت هیئت سره یې په ښه نیت د افغانستان د سولې لپاره او یو اوږدمهاله اوربن لپاره خبرې کړې وې او نتایج یې پر ملا شل وې. خو متاسفانه هغه اهداف یا هیلې چې افغانانو ته دی تړونو درلودلې هیڅ ترلاسه نه شوې، بلکې دا خطر اوس د تړونې اوس خطر سره هم مواجه کړی دی چې کېدای شي له منځه ولاړ شي، په خاصه توګه د امریکا د نوې ادارې د رامنځته کېدو سره، ځکه د امریکا نوې اداره په دې باور نه لري چې طالبانو په دې تړون کې چې کومې وعدې کړې وې هغه یې پوره کړې دي. نو ځکه هم دوی د تړون ته له سره کتنه کوي، او زه فکر نه کوم چې د مې د اولې د دې کال د مې د اول نیټې نه مخکې دوی خپل پوځیان د افغانستان راوباسي او یا نور پرمختګ وکړي. نو فکر کوم چې دا تړون متاسفانه افغانستان ته هیڅ ښه شی نه دی راوړی. یوازې دومره وکړل چې دواړو خواوو یو څه زندانیان خوش کړل چې خپل کورونو ته ستانه شي، او داسې دعوی کیږي چې د طالبانو اکثره زندانیان بیرته جګړې ته ستانه شوي دي. جګړه یې نور هم تیزه کړې ده چې په نتیجه کې عام ولس له منځه ځي، عام ولس وینه تویوي او عام ولس ته یو نتی پیښیږي.
امازه صاحب اوس نه خرڅه کیږي چې دا تړون توافق باندې عمل نه ده شوی، نو اوس به څه کیږي؟
زه فکر کوم د تړون لپاره نړیوال او طالبان بالخصوص د لوبې یا د موضوع دخیل زی دخل اصلي کسانو سره خبرې کوي چې هغه د افغانستان حکومت چې دی متاسفانه د تیر تړون کې بالکل له یاده غورځول شوی، او امریکا تیر ادارې د افغانستان حکومت سره هیڅ خبرې هم نه وکړي. تړون یو اړخیزه، نه یوازې امریکا د افغانستان حکومت نو شامل کړي، بلکې نور اعترافي هیوادونه هم په دې کې په پراخه توګه نو شامل کړي، څنګه چې باید کېدل، لکه ناتو سره هغه ژورې مشورې نه وکړي، د اروپا نور هیوادونو سره مشورې نه وکړي. یوازې د امریکا د داخلي سیاست د انتخاباتو د لپاره د لاسرړنو په اساس و، نه دا چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. نو زه فکر کوم د تړون سره باید ټول ډلې له سره وګوري. که طالبانو هدف دا چې افغانستان کې تلپاتې سوله راشي، دوی په دې پوهېدل چې دا یو طرفه تړون دی. نو زه فکر کوم دغه موقع ده چې ښه نیت ثابت کړي دوی د افغانستان ولس لپاره، ځکه دوی که غواړي بېرته افغانستان ولس سره یو ځای شي او د حکومت کې داخل شي، افغانستان ته خدمات وړاندې کړي، نو دا مهمه ده چې ښه نیت لا وښایي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د زابل امنیتي مقامات وایي چې د کابل کندهار پر لوی لار د دې ولایت په اړوندو سیمو کې تر شلو زیات هغه پولیس له دندو څخه ګوښه کړي چې موټر چلوونکي پر د غیر قانوني پیسو اخیستلو ادعا لرله. د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو د درو اونۍ لپاره د لوی لارو د پولیسو د غیر قانوني پیسو اخیستو په خبرګون کې کاری احتساب کړی وو. په دې باره کې زموږ خبريال عزیز الله پوپل له کندهار څخه رپورت راستولی.
د کابل کندهار د لوی لارې تر 180 کیلومتر زیاته برخه د زابل ولایت له حدود څخه تیر شوی چې په ځینو برخو کې د غیر قانوني پیسو اخیستلو سنځه د ترانسپورتي شرکتونو د کاري احتساب لامل ګرځېدلی وو. اوس تازه د ولایت امنیه قومندان سمنوال حکمت الله کوچی آشنا رډیو ته ویل چې د کورنی چارو وزارت په لارښوونه لتی روسو ورځو راهیسی 15 پولیس لدان د لری کړي د لوی لارو ساتنې د پولیسو او شارې سپاولو سوالي لپاره نوې قومندانان ټاکلي. د زیاتې شي تر شپې ته زیات نور د لوی لارو له پولیسو څخه ژمنه اخیستې، او د دې کار لپاره استخباراتي څارنه هم ډیره کړې ده.
په دغه مسیر کې په اکثریت ځایو کې موږ مسولین د پوسټو تغییر او تبديل کړه، هغه پرسونل څخه شکایت نه موجود او هغه تغییر او تبديل کړه، کشفي غزمی مو په مسیر کې ایجاد کړي، او په همدغه شکل د تیرو په سلسله موږ بیا هم خپل خلکو ته اطمینان ورکوو.
خو د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي په بنسټیزه توګه د سنځې د حل غوښتنه کوي. یاد موټر چلوونکي زیاتوي چې که څه هم د اوس لپاره د لوی لارو پر سر د غیر قانوني پیسو اخیستلو بهیر درېدلې، خو د راتلونکي په اړه اندیښنې لا هم پر خپل ځای دي.
نو څه چایې چې په زابل ولایت کې پیسې نه د اخیستلو موږ ډېر خوشاله یو. موږ د کومندان امنیې سره غواړو چې د ټول عمر د لپاره د لارې دا رقم صافسي، موږ ته څوک پیسې وانه کی، موږ ته څوک تکلیف رانه کی، نه په جلداک نه په شار صفا تر نوراکو رسیدلی نه پوج په ټوله لار د نوراکو او د جلداک سره ډیر په تکلیف وو، او اوس پیلن سیمود له پرونه روان سی خو خیر و خیرات عمر عمر دوی صد مشران صدا غواړو سی عمر د پاره د لار په دغه کوم څه پاره جوړ سی مړ ډیر زنه خوشاله یو
په ورته وخت کې د زابل ولایتي شورا هم وایي چې د لوی لارو د پولیسو له اصلاحي پروګرامونو څخه هر کله کې خو په دې برخه کې دي بنسټیز اصلاحات را منسسي د نوموړي شورا رئیس اجي اتاجان حق بیان
اوس هم مشکلات ست د زابل په ساحه کې ډیر د پوريال سی وی دی بیا په دوه درې ځای کې مشکلات ست مړ د زابل د امنیه کومندانۍ له رهبری څخه او د ولایت مقام له رهبری څخه له ټول څخه جدي غوښتنه ده چې د وزیر صاحب څخه کم هدایت ته کم حکم دغه باید عملي شي او هر هغه څوک چې په دې کې اخاذي کې لاس لري هغه عدلي او قضایي ورګامه ته مړ
له دې سره پر یو وخت بیا د جنوب د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو وایي سره لدی چې د لوی لارو پر سر ستونزې ترې وبریده پوری حل شوی خو لا هم په مارکیټونو کې د توکو نرخ لوړ پاتې دی هغه محل چې د ترانسپورټي شرکتونو کاري اتصاب دوام درلودي ورسره سم په مارکیټ کې نرخونه هم لوړ شو خو عام شاریان بیا د تجارانو پر دې کار باندې نیوکه کوي او د ستونزې د ژر حل غوښتنه لري
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورت بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زانو شباش نان دا هم څو نړیوال رپورټونه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ وویل له هغه وخت چې د لوړې مراسم پر ځای کړي تر اوسه 50 میلیونه شاته واکسینونه خلکو ته لګول سوی دي نو موري په داسې حال کې دغه څرګندونه وکړي چې په امریکا کې د کورونا وایرس له امله د وژل سو شمیر تر 1500 زرو اوښته دي نور حال پر پورت کې وایي
ولسمشر جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د خپل ادارې د هڅو سرعت ولمنځله چې په ودی شروز کې امریکایانو ته د کووید 19 50 میلیونه دوز واکسینونه ورکړي دي بایدن د خپل ادارې په پیل کې ژمنه وکړه چې سل ورځو کې 100 میلیونه دوز واکسین امریکایانو ته به ورسوي دا د هغه د هدف نیمایي برخه ده
د تیر حکومت د ګډوډیو سره سره چې موږ ته راپاتې دي موږ په سم مسیر روان یو
ل 50 میلیونه څخه ډیرو امریکایانو د فایزر یا مودرنا کمپنیو ته چې واکسینونه لمړی دوز ترلاسه کړي او څه باندې 100 میلیونه دواړه دوز اخیستي دي دریم واکسین هم منظوری ته نږدې دی
که د امریکا د خوړو او درملو اداره یا FDA د نوی واکسین کارول تایید کړي موږ پلان لرو هر څومره ژر چې د جانسن ان جانسن کمپنۍ آماده کړي دي موږ یې په چټکۍ وویشو
د مودرنا او فایزر واکسینونو برخلاف جانسن ان جانسن واکسین ضرورت نه لري چې په ډیر سړه هوا کې وساتل شي او یوازې یو دوز به ورکړل شي یاد شرکت ویلي چې دوی به د مارچ تر پایا پورې 100 میلیونه دوز آماده کړي ولسمشر بایدن ویلي چې د اپریل یا می میاشتو پورې به د امریکایانو د ضرورت څخه ډیر واکسین چمتو وي ځکه یو شمېر امریکایان د واکسین کولو څخه ډډه کوي د بایدن اداره په پام کې لري چې د واکسینونو په اړه د پوهاوي کمپاین پیل کړي د جانسن پوهنتون استاد وایي
is also rampant in those populations that we need to target the most
غلط معلومات ورکول په هغه وګړو کې هم ډیر دی چې موږ باید ډیر پاملرنه وته وکړو په دې کې افریقایي امریکایان او لاتینی امریکایان هم شامل دي چې د لسیزو ناوړه ګټه اخیستنی او د لګکیو ډلو سره د ناوړه چلند عمل په روغتیایي رسمي سیستم باندې په تاریخي لحاظ شک او بې باوري لري
بایدن د امریکا د والیانو سره په عملی توګه د پلانونو په حق له هم لیدلی چې د واکسین ویشلو لړۍ دی نور هم ګړندې کړي د هڅونکي خبرونو سره سره په دې ونی کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1500 زره ته ورسید ولسمشر بایدن د مړو شویو کسانو ته د درناوي لپاره په سپینه ماڼۍ کې شمې بلې او چوپتیا یې غوره کړه ګالیارانا نرسانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. درنوریدونکو، د امریکا د فضائي څېړنو د ادارې ناسا یو تحقیقاتي سپوږمکۍ تیر اونۍ په مریخ کې تر کښته کېدو وروسته اوس مځکې ته عکسونه او ثبت شوي اوازونه رالېږلې دي. د امریکا ژغ خبریال د رپورټ خلاصه له نظرانې یوسفزی څخه واوري.
د ناسا دغه پلټونکي د وو میاشتنی سفر وروسته تیره اونۍ په مریخ کې ښکته شو. د امریکا فضائي ادارې په لوړ کیفیت په سری سیارې کې د دغه سپوږمکۍ د کوزیدو یو ویډیو خپره کړې ده. دغه کیمرې په مریخ د ښکته کېدو په مهال د 360 درجې منظره ښودلې ده. ساینس پوهانو په دغه تحقیقاتي سپوږمکۍ کې دوه مایکروفونونه هم لګولې دي چې یو یې پکې د کار پیلولو وروسته خراب شو، خو ناسا وکولی شول چې یو اوازونه ثبت کړي. جیف ګرول چې د دغه ډلې مشر دی وایي چې وروستۍ موندنې په مریخ کې د پلټون کې د ایسارېدو او دغه ماموریت سره مرسته کوي. جیف ګیل وایي دغه غږ ډېر د پام وړ دی او انجینران ترېن د خوځېدونکي نظام په اړه معلومات ترلاسه کولی شي. که موږ د یوې وسیلې عکس واخلو او څه وخت وروسته یې د یو بل عکس او د یو بل غږیک فایل سره مقایسه کړو، نو موږ به د الې د وضعیت او صحت په اړه وپوهیږو. ناسا په دغه ناسا د وینوي ټکنالوژي نه هم رسته اخلي، سو په هغه برخو کې چې په ورستیو کې مشکلات لرل یو ځل بیا د معلوماتو د ترلاسه کېدو هڅه وکړي. د ناسا یو پخوانی مشر جیم برنستاین وایي دا یو کامیاب ورځ وه. موږ هر هغه څه ترلاسه نه کړل چې غوښتل یو، خو موږ به نورې زده کړې وکړو او موږ به نورې لارې چارې ولټو. دا یو ازموینه وه او له همدې عمله ازموینې کوو. ناسا د هغې وروسته یو ازموینه ودروله چې غوښتلې نوې راکټ فضا ته ولیږي. په کار و چې انجن د 8 دقیقو لپاره ګرم شوی وي، خو انجن د 28 ثانیو وروسته کار پرېښودو. ناسا روانه اونۍ د یوې بلې سپوږمکۍ ازموینه هم د انجن د مشکلاتو له امله وځنډوله.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د فرا مدني فعالین او د پولیو واکسین په ګټو پوخ خلک وایي په ټولنه کې د هرې کورنۍ غړي ته په کار ده چې د خپلو ماشومانو د ژغورنې په هدف واکسین کوونکي په کلو او بانډو کې د خپلو کورونو تر دروازو ورسوي. بلې خوا د فرا اړوند د روغتیايي چارواکي وایي که ولسونه غواړي چې ټول تر 15 کلونو کښته ماشومان یې واکسین سي، نو دوی باید په ولسوالیو او کلو کې هم د واکسین ګرځنده کمپاینونو تطبیق لپاره زمینه برابره کړي. نور حال د خوشحال زلان پر رپورټ کې
د فراه ولایت اوسیدونکو پولیو واکسین و غړنیز پروګرام بولي او د ټولنې هر غړی د پولیو واکسین کمپاینونو سره د همکارۍ په ډګر کې مسؤل ګڼي. د فراه مدني فعال احمد صادق مختاری وایي په ټولنه کې د هرې کورنۍ غړو ته په کار ده چې یوازې د خپل ګلالیو ماشومانو د ژغورنې په موخه واکسین کوونکي په کلیو باندو کې د خپل کورونو تر دروازې پوری یوسي ترڅو په راتلونکو کې د ګزان له خطرناکې ناروغۍ څخه وژغورل شي.
هغه دل چې د دوی د کار مخنیوي کوي، همداشان د دوی د کار مخته خنډونه جوړوي. زما غوښتنه ده چې د خپل اولادونو او د خپل سیمې اوسیدونکو د ژوند ژغورلو لپاره د واکسیناتورانو ته د واکسین کولو اجازه ورکړي ترڅو موږ یو د پولیو نه خلاص افغانستان ولرو.
د فراه اوسیدونکو هم د پولیو واکسین تطبیق ډیر اړین بولي، ځکه په وینا یې په هغه کلیو کې چې پولیو واکسین تطبیق شوی هلته هیڅ وخت د ګزارن کومه مثبته پیشه نه ده ثبت شوي، او په هغه سیمو کې چې د ځینو ننګونو له امله پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی هلته تل ماشومان په ګزارن ناروغۍ اخته شوي دي.
د امریکا جا آشنا را دوخ کرونی دوام لری. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.